جوړ په خیر د کابل په وخت مازیګر څلور بجې شوې. د خبری خبرونې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبری خبرونې کې درته د افغانستان نه د خبرونو او راپورونو تر څنګ د نړۍ مهم خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو ویانت ادعا وکړه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د بختر دولتي آژانس د نننی راپور په حواله ذبیح الله مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښ په باب اندېښنه نه کوي. د طالبانو له دې ډاډ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یوه حمله کې چې د زمري یا سات میاشتې پر شلمه د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه مدرسه کې چاودنه وه. په نتیجه کې د طالبانو یو دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او نور کسان وژل شول. مسؤلیت داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې ځینې روسي رسنۍ وو او چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو ویاند وایي د افغانستان پر فضا لا هم د امریکا د متحده ایالاتونو بې پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د دغه بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند دا د امریکا لخوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او ویل چې په دا کار چې د دې کار د لړۍ د ودرول شي. د یادونه ورده چې تر اوسه پورې د امریکا د حکومت لخوا د دې تور په باب څه نه دی ویل شوي. د افغانستان له ځینو ولایتونو وخت نا وخت بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو طالبانو زیات مهال دغه خبرونه ردول. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمانل زواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر ایمانل زواهری د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې په کابل کې وژلی دی. طالبان وایي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤلان د ټپي پروژې له مشر مراد امانولوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیات له ورکولو پرته خبر ورکوي چې په دغې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته به یې د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته انتقال شي. کې چې په 2019 کال په پای کې له دې پروژې ګټه اخیستنې عملا پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د عملي کېدو مخه نیولې وه. او په پاکستان کې وی محکمې د پخواني صدراعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د دسمبر تر لومړۍ نیټې وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمېنه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. رویټرز اژانس د عمران خان د مدافع وکیل بابر اوان په وینا خبر ورکړی چې د دوی دفاعي ډله به هڅه کوي چې هر څومره چې ممکنه وي هغومره به د تمدید لپاره هڅې کوي. پر عمران خان د اګست په 22مه د ترهګرۍ تور وروسته تر دې پورې شو چې د په اسلام آباد کې د وینا پر مهال وویل چې د پولیسو پر افسرانو او یوه قضیه باید اوکړي چې د ده یو نږدې ملګری تر نیولو وروسته شکنجه کړی دی. عمران خان په 2013 کال کې صدراعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل په میاشت کې د باور رایه ترې واخیسته. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې انتخابات بیا ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب واوري. اوچا په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبل نه اندېښمنه ده. عامګړي یو علاقې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله یادوي.
په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کې او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي.
طالب چارواکي په کونړ کې په بیلابیلو جرمونو ته مجرمو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
تقریبا په دا اوسو ورځو کې یو لس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوي دي. عدلي ورګانو ته سپارل شوي دي.
فروزګان کې د زهرو او چاودیدونکو توکو نه په استفادې ماهیان نیول کیږي.
ته په خوا پر طلب باندې کشیر دغه سن توګور مخ کې شو ماهیان ډیر زیات پکې شو او اوس ډیر کم شوی دي په خوا په نسبت باندې. اوس
خبرونه کې درته نور مطالب لرو. تاسو ملتیا غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي د روانې اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه اداره وایي دا شمېره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ ژوبله ښیي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ ژوبله ډېره په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو کې اوښتې دي، بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
میترا د کابل ښار شیا مصاب افغان اوسیدونکې ده، وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدي سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالته ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو؟ تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟ په چې وخت باید مردم افغانستان دقیقدر مصیبت زندگی بکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بېلابېلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. ښاغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار ده چې زر تر زر هغه اشخاص او کړي چې هغوی د ټوپک په زور باندې په ولس باندې حکومت کوي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روانه اګست میاشت کې په بېلابېلو بریدونو کې 250 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. اوچا که څه هم دا واضح کړې نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وژل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اګست په 18 د کابل ښار په شمال کې په یو جومات کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 تنه ملکي وګړي ووژل او 33 نور یې ټپیان کړل. دې ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډېری برخه د توکمیزو مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکی سیمو کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنهه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګ منلې ده. هڅه مو وکړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې دوی ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2106 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي د روانې اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي. په همدې اړه خبریال او د نړیوال اړیکو کارپوه قریب الرحمن شهاب را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. ښاغلی شهاب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اون کې ادارې اوچا ویلي دي چې یوازې د اګست په میاشت کې په بریدونو کې له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي. دا راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو تل د خبره کړې ده چې دوی له راتګ وروسته په افغانستان کې جنگ ختم شوی او خلک آرام شوي دي. ستاسو په اند دغه راپور چې طالبانو تل د امنیت ادعا کړې ده څومره دغه خبره ننګولی شي، او کوم ارقام چې په دې راپور کې وړاندې شوي دي دا تر کومه دقیق دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لومړی خو د دغه راپور د ارقامو په اړه زه شک لرم، ځکه هغه څه معلومات او منابع هیڅ اداره په اختیار کې نه لري چې دقیقو ارقامو ته لاسرسی ولري. بل بحث دا دی چې له شک پرته جګړه درېدلې لوی بریدونه نشته، ولې له مختلفو نورو عواملو د افغانستان خلک اوس هم کړیږي وژل کیږي او په بیلابیل پیښو کې ژوند له لاسه ورکوي. ځینې داسې پیښې هم شته چې هغه له سره رسنیو ته به راوځي. تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دغسې ډېرې بېلګې موندلی شئ چې ښایي لسګونه کسان په مختلفو ډولونو وژل شوي وي، که هغه د داعش له لورې وي یا د نامعلومو کسانو له لورې وي، ولې هغه پیښې نه دي ثبت شوې او خبرې شوې هم نه دي. دغه پیښې ښیي چې په افغانستان کې لا هم ځینې ډلې، کړۍ او عناصر شته چې د طالبانو له ایدیالوژۍ او حکومتدارۍ او تګلارې سره هم موافق نه دي او تر څنګ یې جګړه د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګڼي. تر دې ورهاخوا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې داسې کړۍ هم وې چې هغوی له جګړې تغذیه شوي دي او له جګړې پرته هغوی ته ژوند کول هم ستونزمن دي. نو دغه ټولو عواملو ته په کتو د امنیت د ډاډ خبره په مخامخ جګړو کې دا سمه ده چې طالبان وسوایي چې امنیت تأمین دی، ځکه مخامخ جګړې نشته. ولې هغه نور عوامل چې ما یاد کړل هغه د هېرېدو او د بکسوان دي.
تاسو فکر کوئ د طالبان له راتګ وروسته چې عملا جګړه ختمه شوې ده، هغه امنیت چې افغانان ورته په تمه وو د دوی لپاره خوندي شوی ده که نه ده؟ اوس څومره افغانان په امن کې ژوند کوي؟
یو خو فزیکی امنیت ته سره لدی چې په دې برخه کې تر پخوا خوالی راغلی او د افغانستان مختلفو سیمو ته هر څوک چې وغواړي سفر کولای شي. دا یو ښه ګام دی. ولې هغه بشپړ امنیت چې د افغانستان خلک غواړي هغه نه دی تأمین؟ تاسو د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې چې په کندهار کې وکړې که هغه تحلیل او تجزیه شي، هغه له داعش نه ویره څرګنده کړه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش د کومې عقیدې په اساس باندې راځي او په داسې کسانو چې هغه په احادیثو او بوخت وي یا په لوستلو بوخت وي په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه کوي. نو کله چې د دوی د لیدرشپ په کچه باندې دغه بحث مطرح کیږي، د هغې معنا دا ده چې په لوړو پورونو کې هم د ناامنۍ په اړه باندې جدي بحث او اندېښنه شته. نو موږ د یوه بشپړ او سراسري امنیت ادعا نشو کولی. ولې د پخوا په پرتله د ښه والي بحث په فزیکي لحاظ باندې سم دی، اما له نورو لحاظونو، په رواني لحاظ او یا هم غذایي خوندیتوب، او دا بیا بل بحث دی چې ښایي اوس ورته وخت نه وي.
ډېره مننه کور مودان خبریال او د نړیوال اړیکو د چارو په قریب الرحمن شهاب چې د اوچا په راپورې موږ سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای شي.
اوس په هم کونړ ته ورشو. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 11 تنه نیولې دي. دوی دوا کوي چې د امنیتي ارګانونو د فعالیتونو په برکت په یاد ولایت کې د جرمونو کچه ډېره زیاته کمه شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې په ټول ولایت کې د جنایي او نورو جرمونو مخه ونیسي چې ورسره په جرمونو کې کمی راغلی دی. د هغه په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د غلاو، ترور، قتل او نورو جرمونو په تور 11 تنه نیولې دي.
تقریبا په دغو څو ورځو کې 11 کسان په مختلفو جرمونو باندې نیولې شوي دي، عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. خو دې نه بعد که څوک هر جرم ته اقدام وکړي، انشاءالله تللی نه شي. د الله په فضل په وخت په زمان باندې ویل کړه کچې د جرمونو تقریبا 0 ته رسیدلې ده.
د کونړ امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د 11 تنو د نیولو او په یاد ولایت کې د جرمونو د کچې 0 ته د ټیټېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې بیروزګاری، فقر او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډېر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2020 کال په نسبت په سیلابونو د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې له لومړۍ په افغانستان کې 138 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي، چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 1340 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکي مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه
ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې له 14 تر 20 د لوګر تر څنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. روټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 132 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله هر کال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشروي ټول طالبان د نجونو د منځنیو خوانځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن 341 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو خوانځیو او لیسو دروازې تړلې دي، چې د کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي.
د تعلیم انتظار نه کوي. په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړي، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن 341 ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي، چې دې کارې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پریکړه کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
و اوس به هم اوکراین ته ورشو. که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل شپږ میاشتو ته ورسید، خو نن هم په اوکراین کې له وقفې پرته جګړه دوام لري. روسیا له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډي پر یو تمځای پرون د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل، راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشي مهمات هم کارولی دي.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباری کړې ده. د ده په وینا تر اوسه د ځاني او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت ویجاړۍ پېښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسبې دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دبداسل کې ده چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اګست میاشتې 24مه وه، له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو 130مه کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریل ګاډو پر یوه تمځي د میزایلو په حمله تورنه کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر زلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځې لمانځل مناسبې وو، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حملې وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطحه منځوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي.
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه ترسره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا غږ د یو لاسي جوړ شوي بم دی چې د تیرې شل کلنې جګړې څخه اورزګاني ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د اورزګان یو شمیر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاجې درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واویستان نیسي. یو تن کب نیونکي په فیض الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یاد دره کې ماهیان نیسي، پلوري او هم یې خپله د غذا په ډول کاروي.
ماهیان نیسم، خپل عیال ته یو خریفه پیدا کړور. ډېر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب پخوا ماهیان دلته پیدا کېدل، اوس دلته نه پیدا کېږي. په مسودو چنارتو مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا اوس وده بیا چې پټاف کې کوي ډېر نیول کېږي، په جنریټر ډېر نیول کېږي. بس جال داس قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک په هغه کې میډیا لپاره یا دلته یو منه خواري په وو کې جنریټر چې دی چې په هغه ګیره لسمنه پنځه لسمنه داسې ګیریش په جنریټر.
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیونکي هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم سوی دی او کب نیون کی هغه سیمو ته په کبانو پسیزی چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیون کو لاسرسی کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې یو اوسیدونکی روح الله آزادی راډیو ته داسې وویل:
پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو مخکې شوه مایان ډېر زیات پکښې کې وه، او اوس ډېر کم شوي دي د پخوا په نسبت باندې. اوس یو څه کم دي، خلک راځي دلته نیسي مایان، هغه په داسې لاره باندې نیسي چې مقصد یا په ټاونه پکښې کوي او یا دا رګه ماشین بار کړله کې د یوه مخه یې نیسي. بس په دې خاطر باندې کم شوي دي، ځکه نو کموالی خو په دې کې هم کېدای شي که چېرې دې ماشین ولاکې یا په ټا پکښې وکړي د یوه مخه مایان وژل چېر که غټ یا کوچنی یي نه. پخوا چې کله لارې نه ویله یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې بنیولې مثلا شاوخوا به کمربندو. اوس چې اکثره نور ولسوالۍ دي، مثلا چنارتو ولسوالۍ چې د ښه مایان لري، پوغه لوړ سرخوم دي هغه ښه مایان لري، په هغو ځایو کې اوس اکثره خلک هغو ته ځي، هغو ځایو ته ځي یا په هغو ځایو کې نیسي.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو دغه ډول نیونې سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې په دغه ډول د کبانو د نیونو ترسره کېدو په اروزګان ولایت کې د کبانو نسل له منځه وړي دي. په اروزګان ولایت کې د کرنې پوهنځي یو تن استاد پوهنیار احمدالله احمدي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لیدلی دي چې په اروزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کېږي، لکه د زهرو، چاودېدونکو توکو او برېښنا په واسطه، او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما دغه پیغام دی چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوتاه طریقه غنم ګر کړی وو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې، بېرته یې هېله کړې. دغه شیان دولت آباد په مسؤلین دې ټولو ته تبدیله کړي.
زه عتیق الله د هلمند د نارسراج د لکهدرۍ د سلکه څخه ستاسو د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسؤلینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ آساني راولي. را بس برقي تذکرو سره ډېر خلک ورسره نه عادت دي، نو اکثره خلکو جوړ کړي نه دي. د چا تذکرې کاغذي د انتخاباتو دي او بعضې یتیمان دي، بعضې نور مشکلات لري. په دو کې لږ آساني راولي، نو بیا به انشاءالله د افغانستان د خلکو لپاره ډېره وسایي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. دغه پیغام ما خاص د خدای لپاره درلیږلی دی تر څو د موږ ځوانان په نشه توکو باندې اخته نه شي. وروره، زړه مې ډېر درد کړی دی، ځکه په هزار ډول خرڅېږ نه د ما پیغام نشر کړی تر څو د اسلامي امارات چارو کې اوري او دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر.
سلامونه ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. بعد له سلامه. د بعضو افغانانو وروڼو اقتصادي وضع به ډېر هم ښه وي، خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځېدل او دغه وږي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توضیع پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشي، د هر چا څخه به دوی ډېر ورخطا وي. چې دغه زما په نظر ډېر یو سپک عمل او د شرم ځای ده، په دې هیله چې ځانونه اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومه موضوع مې دغه د بعضو ځایي ملکانو په هکله دی چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي، او دغه کوم مسؤولین مامورین چې د کارتونو د توضیح دي دوی هم د مالکانو خولې ته زیاته ترجیح ورکوي.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د کاني په نامه طالب د نقل آباد په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډېر ځینې په تکلیف دي، بېخي نادره په تکلیف دي. نه په واده کې دریا پرېږدي، نه ټی پرېږدي، نه ډی پرېږدي. هیڅ مشکل هر مشکل ته جوړي په ښځو کې لیدلی، په ځانه کې لیدلی. که مطلقا خبره ورسره وپیچي بس پرېږدي دي نه. موږ په لس کاله، پنځه کاله، په اووه کاله کې یوه شادي پیدا کړو، یوه خوشحالي پیدا کړو، هغه موږ په مابس کې تېروو. ولې داسې راسره اوسي؟ هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
د خبرونه په دویمه برخه کې مخکخه په خزه پروګرام درته لرو خو ترغه وړاندې لند خبرونه د طالبانو بیان ات او کړه چې د اسلامي دولت ډلې یاتایش په افغانستان کې په بیساري ډول زپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله سبیلا مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون دی د سیمې هیوادونه له افغانستانه د داعش ډلې ته ګواښ په باب اندېښنه نه کوي. د طالبانو له دې ډاټ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلی دی. د طالبانو بیان وایي د افغانستان پر فضا له هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. سبی الله مجاهد نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو بیان دا د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې د دې کار د لړۍ باید ودرول شي. طالب چارواکی وایي چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وین زبی الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړي دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری د یو بی پلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤلانو د ټپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته خبر ورکړی چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سرسم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و خو تر اوسه یې په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ ترک نه تر سترګو کیږي. په پام کې و چې په 2000 نسم کال په پای کې له دې پروژې څخه ګټه اخیستنه عملا پیل شي خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو په وجه دغه پروژه عملا نه ده پیل شوې. په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدراعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د سپتمبر تر لومړۍ نیټه وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمینه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدراعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل میاشت په میاشت کې د باور رای ترې واخیستله. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ ترنوي او عمران خان هڅه کوي چې بیا ځل انتخابات ترسره شي.
مخکخه خزی
درنو دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبریالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بندې شوې. د ګوتو په شمیرې دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په څیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولی، ځکه له ښځو سره د طالبانو د حکومت لخوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اګست میاشتې له 15 نیټې را په دې خوا چې کله افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیه په پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیلابیلو لارو څخه افغان ښځینه خبریالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو ښځو په ستونزو او دا چې څه ډول د دې ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنې دي افغان لیکواله او ژورنالیسته آمنه مایار او لیکواله او خبریاله ښکلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ، بخیر راغلی.
مننه فرشته جانې.
مننه د تاسو نه. سلامونه ستاسو د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو.
ډیر زیاته مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په اکله پوهیږو، خو کاوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په اکله معلومات ورکړئ، ډیره مهرباني به موي.
زه د ژبې او ادبیاتو د دری څانګې فارغه یا لسانس یم. اولس کاله مو د رسنۍ سره کار کړی دی. اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤله یم. همداشان په څنګ کې د کلی د راډیو ځینو خپرونو چلوونکي په تېره بیا په خاصه توګه د سهار کلی د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسر او بیانونکی یا پرزنټر یم، او همداشان د کلی د راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وي په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وي چې کلید مجله وه، مرسل مجله وه، او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلفو مضامینو ځای درلود. او زه چې د مرسل مجلې مدیر مسؤول وم، دا یوه ښځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تېره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو. دې مجلې وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینه وو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د پنځلسمې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم. وروسته د آزاد رقابت څخه کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډیر زیات زیار او زحمت په کار و. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. د وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه، په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو پاکله، دندې پاکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو.
ما سیاسي علوم لوستې د څلورو کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا اووه اته کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد ټلویزیون کې تقریبا پنځه کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړو. ځینې سیاسي پروګرامونه نور شوبو سره مې همکاري درلودل، هغه مې مخته وړل. له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع شو د ریپورټر په حیث باندې. البته ډېری موضوعات موږ کور کول یا کار